د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ست په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد ځاتران مختوړي السلام علیکم د خپرونه په منځني څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي وړاندې مو په خپرونه کې له نوي افغان حکومت سره د ملګرو ملتونو لښمنو خبرو او دا به هم واوري چې سبا په ناروې کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړی شي د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی هیواد یې کله هم اجازه نه ورکوي چې په خاوره کې هند او پاکستان نیابتي جګړه پیل کړي تمه ده په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروې په مرکز اوسلو کې یو ورځنۍ غونډه پرانستل شي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ترکیه کې د یو هڅه کوي ترکی چارواکي وهڅوي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې ونډه واخلي بخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په نوی دیلی کې یو غونډې ته وویل افغانستان به کله هم پرېنګ دي چې په خاوره کې هند او پاکستان نیابتي جګړه پیل کړي په هغه غونډه کې چې پرون د هندوستان ټایمز او ورځپاڼې له لوري د څېړونکو ډیپلوماټانو او سوداګرو لپاره جوړه شوې وه حامد کرزی له هند چین او روسیې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستانو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي د افغانستان پخوانی ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان د افغانستان له سرحدونو بهر ملاتړ ترلاسه کوي حامد کرزی پاکستان ته په اشاره سره وویل چې په بهرنی سیاست کې له تروریزم څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي حامد کرزی چې د خپل نږدې دیارلس کلنې واکمنۍ پر مهال پاکستان ته شل ځلې سفرونه کړي په پرلپسې ډول دا خبره کړې ده چې د تروریستانو پناه ځایونه د افغانستان له پولې بهر دي او هلته د هغوی سیاسي او اقتصادي ملاتړ کیږي تاکل شوې ده چې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروې په مرکز اوسلو کې یو ورځنۍ غونډه پرانستل شي په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ په نوم په دې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون کوي دا غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت د اوسلو د سولې د څېړلو انسټیټیوټ امریکا د جورج ټاون پانتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو د انسټیټیوټ لوري جوړیږي په ناروې کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف د افغان ښځو د حقونو ملاتړ د ښځو د پوهنې او روزنې پراختیا په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي ونډه او د ښځو د حقونو پر اوږدمهاله حقونو خبرې کول دي ملګرو ملتو له افغانستان سره د مرستو یو پریکړه لیک تصویب کړ دا پریکړه لیک وروسته تر دې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې لخوا تصویب شو چې د پنځشنبه په ورځ په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هر اړخیز بحث وشو په ملګرو ملتو کې د جرمني استازي د پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو پر مهال عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د همکاریو دوام ته اړتیا شته د جرمني استازي هایکو توماس وویل د دې پریکړه لیک له تصویبولو وروسته ملګري ملتونه یو ځل بیا د سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار په 14 کې یو ملکی کس وژل شو او دوه نور ټپیان شول د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل 14 د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې د مقناطیسي ماین لامل وشو مشرقیوال وایي د پیښې مسؤلیت چانه د منلې خو پاره تحقیقات روان دي او د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل باز محمد مبارز نن په تایلند کې له امریکایي لوبغاړي سره آزاد مبارزه کوي مبارز نن سهار ازادي راډیو ته وویل له امریکایي تایلند فوسیل سره برابر شوی مبارزه ډیره مهمه ده او د مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ورته نیولای دی چمتووالی لرم هیڅ کوم تشویش نه لرم نن شپه د تایلند په اس ام بي نړیوال سازمان کې د شلو هیوادونو لوبغاړي سره لوبه کوي چې له نیکه مرغه زما لوبه مرکزي ساري ده مبارز چې په افغانستان کې اوسیږي له څو کلونو راهیسې آزاد مبارزه کوي او له دې مخکې سویډنی ایرانی او هندي لوبغاړي مات کړی دي بیا هم خرغلې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ترکیه کې دی او هڅه کوي چې ترکی چارواکي وهڅوي سو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي تمه ده چې جو بایدن په همداراز هڅه وکړي چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه کې د ترکیه د برخه اخیستنې پر سر د واشنگتن او انقره ترمنځ سره پیدا شوی کړکیچ سوړ کړي جو بایدن تیر شپه د ترکیه د درې ورځنی سفر په ترڅ کې استانبول ته ورسید او سمدستي له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د مخامنۍ ډوډۍ پر وخت خبرې وکړې له مهالویش سره سمبا د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان سره نن وګوري او سبا به د ترکیه سفر پای ته ورسوي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه په ویانا کې و، که څه هم چې په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي و نوموړی به د جمعې په ورځ د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پرېږدي او له اروپایي متحدانو سره د سلا مشورو په مقصد به پاریس ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی د جمعې په ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل جان کیری به په ویانا کې پاتې شي او سلا مشورو ته به دوام ورکوي. په مخکینیو راپورونو کې دا هم ویل شوي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به تهران ته ستون شي، خو خبري رسنیو او ایراني منابعو وروسته وویل نوموړی به په ویانا کې پاتې شي. جواد ظریف خبریالانو ته وویل د جمعې په ورځ بحثونه ډېر مهم و، خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه پکې ونه شول چې تهران ته یې له ځان سره یوسو. امریکایي چارواکو لویدیځو خبري رسنیو ته ویلي جان کیری د جمعې په ماښام په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د هیئت له مشرې کاترین اشتن سره غونډه وکړه. د ایران رسمي خبري اژانس ویلي جان کیری په مذاکرو کې د مخالفتونو د له منځه وړلو په مقصد ایران ته نوي وړاندیزونه کړي تر څو یوه معامله وشي. لبلی خواهد امریکا متحده ایالاتونو و متحدانوی پا تیرو دریو رزو که پا عراق و سوریه که دا اسلامی دولت دا وصلوالو پر هدفونو دیرش هوایی بریدو نکری. امریکا دا پاوز مرکزی قماندانی دا جمعی پرازویل بایجی تا نگده دا شپگو هوایی بریدو نو پا گرونی درویشت هوایی حمله پا عراق یک کری او دا اسلامی دولت دا وصلوالو ودانه موترون او تاکتیکی قطعه پا نخه کری وی. نور شپگی هوایی حمله دا سوریه کوبانی خارتا نگده یعنی پا هاگو سیمو شوی چه کردی جنگالی پا که دا اسلامی دولت دا وصلوالو پر زد جگرو که خیل دی. لبلی خواهد اسلامی دولت وصلوالو والو د جمعې پر ورځ د عراق د انبار ولایت پر رمادي ښار نوې تهاجمي حمله پیل کړې. د ښار پر مرکزي د هوان ډزې وکړې او د ښار په شاوخوا جګړې کې جګړې روانې وې. رمادي د بغداد د لویدیځ په 100 کیلومتره کې پروت دی او ځینې برخې د محل د اسلامي دولت د وسلوالو په واک کې دي. او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچف وایي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کړي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به ورسوي. ګورباچف د جمعې په ورځ په موسکو کې د خپل نوي کتاب له کرملین وروسته د معرفي کولو پر مراسمو کې دا خبره وکړه. دوی ویل له خپلې لور ایرینا سره په جرمني کې د برلین دیوال د لرې کېدو د 15مې کالیز په مراسمو کې چې د نوومبر له 8مې نه تر 9مې نیټې پورې ولمانځل شول د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره غیر رسمي خبرې درلودې. د زیات کړه مونږ ډېرې په زړه پورې خبرې کړي او خپل جمهور رئیس ته ساتم. میخائیل ګورباچف انګلا مرکل یوه ډېره با مسؤلیته سیاستواله وبلله او وړاندیز یې وکړ چې پوتین یې باید خبرو ته غوږ کېږدي. د روسیې او لویدیځ اړیکې د موسکو لخوا د کریمیا د اشغال او د یوکراین په ختیځ کې د روسپلوي او بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله خړپړ شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کیف ته له سفر وروسته د نومبر په 13مه په موسکو کې له جمهور رئیس پوتین سره کتلي وو، خو سفر یې کومه نتیجه ورنه کړه. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان لنوي حکومت سره د ملګرو ملتو لژمنو خبرو دا به هم واوري چې سبا په ناروی کې د افغانستان په نوي حکومت کې د افغان شزو د ونډ په ارتباط یو ورسنۍ غونډه جوړی شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په لنډ راتلونکي کې به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو ویش پیل شي.
داول د کابل ښار ته لاندې ونیول شي، وروسته د کابل ولسوالۍ بیا ولایتونو
ته په سوات کې مشاعره شوه.
دا خو یو زوم چې د زړه سره د جوخت تلم آستا د ریخي ریخي گریوان تصویر بچا جوړو.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو، پکې د میډې د ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر څرګندونه لري. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د افغانستان د حالاتو په اړه بحث وکړ او د افغانستان د ملاتړ په مقصد یو پریکړلیک تصویب کړ. د پریکړلیک مسوده په ملګرو ملتو کې د جرمني استازي غونډې ته وړاندې کړه او د افغانستان پر حالاتو او لاسته راوړنو یې رڼا واچوله. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه عمومي اسمبلی ته معلومات ورکړل او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو مننه وکړه. تفصیل د جناقالی کوسی پراپورک.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ یعنی د نومبر په شلمه د افغانستان د وضع په اړه یو پریکړه لیک توصیف کړ. د پریکړه لیک مسوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال هایکو توماس وړاندې کړه. ښاغلی توماس وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهم بدلون و. د وویل په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګ شوی، خو په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره هم مخامخ وي. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هلو ځلو دوام ډیر زیات اهمیت لري. ښاغلی توماس د ستونزو په حل کې د افغان حکومت د ارادې ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو وینا کې تغرض وویل. د دې پریکړه لیک په تصویب سره به عمومي اسمبلی یو ځل بیا په ګډه د افغانستان لپاره د یوې سوکاله او سوله ییزې راتلونکي په مقصد خپل تعهد نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم په خپل نوبت خبرې وکړې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ له امله د عمومي اسمبلی له ټولو غړو مننه وکړه. تنین دغه راز د افغان حکومت په استازیتوب له ټولو هغو پوځي او ملکي کسانو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او له افغانانو سره یې د یوې ښې راتلونکي په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وویل د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د هیواد د امنیت د ښه کولو په مقصد پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د فساد له منځه وړل، د مسؤلیت منلو فرهنګ ته وده ورکول، د قانون حاکمیت او د افغانانو ټولنیزه پراختیا او اقتصادي وده د دې پروګرامونو اصلي اجنډا ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې له شلو څخه د زیاتو هیوادونو استازو ویناوې وکړې او له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې. ویناوالو دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا، له افغانانو سره د قوي شراکت او ملګرتیا ټینګول، د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې او د افغان کډوالو او ستنېدونکو سره د مرستو په برخو کې د خپلو هیوادونو د مرستو او همکاریو ژمنې وکړې. د ویناوو په پای کې د افغانستان په اړه پریکړه لیک د عمومي اسمبلی د غړو په پوره ملاتړ او قوت سره تصویب شو.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې راپور و. اوس د افغانستان په اړه د یوې جوړېدونکې غونډې په ارتباط ټاکل شوې ده چې سبا په ناروې کې د افغان ښځو لپاره یوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. د دې غونډې د اجنډا په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروې کې یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې ته به د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسي. په ناروې کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل چې غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت او د اسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پوهنتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي. مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي
تدویلیت کن. د دې اصلي هدف د افغان ښځو د حقونو ملاتړ، د ښځو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول، د ملي وحدت په حکومت کې د ښځو سیاسي ونډه زیاتول او د ښځو د حقونو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلي مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن با تر دې کانفرنس چې یوازې یوه ورځ دی ورسته د ناروې له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو پر وضعیت او د هغوی لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د فراه ولایت د لاشټوین ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د ایراني مخابراتي شبکو د زیګنالونو څخه په تنگ راغلي دي. د دوی په خبره کله چې غواړي له یو ځای سره اړیکې ونیسي نو ایراني شبکې مداخله کوي او د دوی ژغونه اوري. له فراه څخه د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د لاشټوین ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالي کې د ایراني مخابراتي شبکو سیګنالونو دوی ډیر په تنگ کړي دي. دغه ولسوالي د زهک کوشه او چرک د کلي اوسیدونکو به تر نورو دغه سنزور ډیر سر ټکوي. دوی وایي کله چې یو ځای زنګ وهي نو ایراني شبکې د دوی په تلیفون کې مداخله کوي چې له یوې خوا دوی درې برابره لګښت پرې راځي او له بلې خوا ایراني مخابراتي کمپنۍ د دوی ژغونو ته هم لاسرسی پیدا کوي. دوی د فراه ولایت د مخابراتو ریاست څخه غواړي چې دغه سنزور ته پام وکړي.
در یک قسمت های معدود از ولسوالی جوین سیگنال های مخابراتی ایران است. ما از هر دو طرف پول مصرف میکنه. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهانه که مشکل ما رو برطرف کنه.
په همدې حال کې د فراوره د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست چارواکي هم دا شونې ګڼي چې ایران دی د افغانان ټلیفوني خبرې واوري. د فراوره د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د ټکنالوژي مدیر مسعود سعیدی وایي چې په دې اکله به د اړوند مخابراتي کمپنیو سره خبرې وکړي تر څو دغه ستونزه نور وڅېړل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. دا امکان شته چې ایران دی د لاجوان ولسوالۍ د اوسیدونکو ټلیفوني خبرې واوري، ځکه دا یوه سرحدي سیمه ده. خو دا امکان زه نه وینم چې افغاني سیم کارټونه دي په ایراني انترنونو واصل شي، مګر دا چې آی پی یو وي. په دې اکله به د اړوندو مخابراتي کمپنیو سره خبرې وکړو تر څو دغه ستونزه حل شي. د فراه ولایت د لاجوان ولسوالۍ د ایران سره ګډه اوږده پول لري، تر ډیره دغه هیواد تر اغیزې لاندې راغلې ده. په دغه ولسوالۍ کې ډیر رواجونه ایران ته ورته دي او ټوله راکړه واکړه هم پکې په ایراني تومان ترسره کیږي. اوس په دغه ولسوالۍ کې دوه افغاني مخابراتي کمپنۍ فعالیت کوي چې یوه سلام او بل افغان بي سیم ده. خو دغه دواړه شبکې اوس ایراني شبکو تر اغیزې لاندې تللې او ایران په ډیره اسانۍ سره د افغان ژغونه اوري.
تر لسنیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
که غواړئ چې همیشه تاسو د معدې د امراضو یا ناروغیو څخه په امان کې اوسئ، نو وای همیشه تاسو سبزیجات، ترکاری باب او میوه‌جات څخه ګټه واخلئ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د معدې د ناروغیو په ارتباط اوریدل شئ. اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې له زابل څخه.
تاسو له پیغامونه
زه معلم جلیل یم د شاجی د ولسوالۍ شورم والا یم. موږ د رئیس د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په شاجی ولسوالۍ او د زابل په ټول ولایت کې موسیقلا بند کړي دي، مسترخانې او شرومانو پر د پروشان ټولې بند کړي دي، کارونه په ټپه ولاړ دي. نو موږ د رئیس جمهور څخه دا خواهش ته چې دغه زموږ موسیقلا را ایله کې غیر قانون په ټول افغانستان کې ایله دي، یوازې په زابل کې بندې زموږ سره ډېر ظلم کېږي.
زه نور محمد مفتری د زابل ولایت نه دا پیام پرېږدم ازادي راډیو ته. دا زما څلورم پیام ده چې نه خپرېږي. زابل ولایت کې دغه قومندان روغ لیونی دا دوه کاله کېږي چې موسیقلان په ټپه بند کړي دي. د عوامو پر مخ خلک توشان دی یا مستریان دی شورم والا دی چې د موسیقل کاروبار یې کاوه هغه په ټپه ولاړ دی. هغه اطراف متعلمین شاګردان چې په مرکز ته پر مکتب ته راتلو هغو هم تعلیم نیمګړی پاتې شو، او هغه اطرافي خلک چې په بازار کې به دوکانداري کوله یا بل کاروبار دغوم کاروبار په ټپه ودرېدی. آن تر دې چې یو مستری چې هغه له بېکاري څخه بله ورځ راغلی و له کوټې سره یو مریض سره تللی و، یو خپل پښتورګی و هغه ته په 25,000 روپۍ ورکړی و. دا د بېکارۍ لامل دی. نو موږ دا هیله لرو چې جدي ګام په دې کې دغه جمهور رئیس اشرف غني واخلي، د اشرف غني ګوند په تحول او تداوم ږغ کړي. تحول تداوم دغه معنا چې بدلون. نو پر زابل خو هېڅ بدلون نه نوي حکومت راوستل ده نه دغه بدلون راغلی ده.
دا ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونې مو له زابل څخه اورېدې. دوی شکایت کاوه چې په زابل کې د حکومت پر موټر سایکلونو لګولې بندیز پای ته ورسوي. له حکومتي چارواکو سره مو اړیکه ونیوله. دوی وویل چې طالبان د موټر سایکل په واسطه ترورستي حمله کوي، د دې لپاره حکومت پر موټر سایکلو بندیزونه لګولې دي. خو د سیمې خلک وایي چې د موټر سایکلو بندیز دوی ته هم مشکلات پیدا کړي دي. ورته بندیزونه د زابل شاوخوا په غزنی کې هم شته او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم حکومتي امنیتي مسؤلانو د موټر سایکل پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشام تر وبو جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صف د 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل عالم، پارون او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. د الکترونیکی تذکرو د ویشلو اداره وی ډیر ژر به په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو ویش پیل شي. زموږ خبریال خان محمد سین د دې ادارې له مسول زمری باهر څخه د دې تذکرو د نویت او د ویش د پروسې د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي.
دو کلونو راهیسې یو اداره جوړه شوې ده افغانستان د کورنیو چارو وزارت مربوطاتو کې د الکترونیکي تذکرو ادارې په نامه. د هغه نه راهیسې خپل عملګیانې لرو چې له خیره د الکترونیکي تذکرو یو توجیه پروسه عملن کوي.
جناب، که د دې تذکرې د شکل پیسې کې وای
د بانکونو کارت غوندې دغه یو بڼه لري. ظاهري بڼه کې تقریبا اته مهم معلومات دي، لکه نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږیدنې نېټه، د زیږیدنې ځای، د اوسني استوګنځای او اصلي استوګنځای دین. او د دې ترڅنګ د افغانستان د وګړي لاسلیک، د صدور نېټه ده، او ځینې نور معلومات چې یو چپ هم لري چې چپ کې د وګړي مهم او محرم معلومات دي، او اک هم شته د وګړي بایومیټریک، د سترګې بایومیټریک او د ټولو ګوتو بایومیټریک.
جناب باهر صاحب، د دې توضیح به کله شروع شي؟
زمونږ ولسمشر اجازه او هدایت ته منتظر دي.
که عام روشي او توزیع شروع شي، نو دا په ټولو ولایتونو کې یو ځای شروع کیږي او کنه ولایتونه به تقسیمات شي؟
اول دا کابل خار ته لاندې ونول شي، وروسته هغه نه کابل ولسوالۍ بیا ولایتونو ته. کابل خار کې تقریبا موږ لس پورې مرکزونه لرو، دا ټول مرکزونه فعال دي او موږ تیار یو چې کچېره اجازه راکړي موږ اول کابل خار نه فعال.
دا پروسه به اسانه او که پیچلتیا لري؟
څلور مرحله لري. اوله مرحله د معلوماتو ټولولو مرحله ده. فارمونه ورکو کورونو کې او د فامیل په اساس موږ معلومات ټولو. دویمه مرحله دا ده چې موږ دغه فارمونه چې اخلو دا د سبتوال نفوس ادارې لخوا د تثبیت ویلسیږي چې دغه وګړي رښتیا هم د افغانستان وګړي دي که نه. که هو اول ته ثوابق کړو بیا دا تثبیت ویل چې دا فارمونه بېرته موږ ته راځي. وروسته هغې نه بله مرحله شروع کېږي چې هغه د ثبتنام مرحله ده. هر فامیل ټول وګړي موږ دفترونو ته راځي، دلته د دې معلومات کمپیوټر ثبتېږي. دا معلومات د افغانستان د ملي معلوماتو مرکز ته انتقالېږي. بیا دغه کورنۍ ټول غړي بېرته ځي خپل کورونو ته، بیا موږ ورته وخت ټاکو.
جناب، په دې کې هغه کسان هم راځي چې پخوا تذکره نه لرله؟
لویه ستونزه همدا ده. د قانون پر بنیاد موږ دا صلاحیت لرو چې هغه کسان چې سوابق لري، کاغذي تذکرې لري، هغوی ته موږ الکترونیکي تذکرې ورکړو. افغانستان یو ډېر زیات شمېر وګړي متاسفانه تذکرې نه لري. اوس موږ دې باندې کار کوو څنګه یو میکانیزم جوړ کړو چې دغه لاره اسانه شي.
محترم باهر صاحب، یو پوښتنه چې زما په نظر مهمه ده، هغه دا ده چې څو موده مخکې یو جنجال پیدا شو. ځینو ویل چې په دې تذکره کې د یوازې افغان ولیکل شي کافي دی، او ځینو مخالفت کول، هغه ویل چې قومیت دې هم ذکر شي. دا مسأله حل شوې ده؟
دا مسأله خو نه پېږم، دا به حل وي که به حل نه وي، په کې موږ د پر بنیاد خپل چارې ترسره کوو. ولسي جرګه دغه قانون چې دا تصویب کړی ده، افغان کلمه دې نه وي او قومیت دې نه وي، ظاهري بڼه کې نه وي، دننه کې چپ دې اخته. نو اوس چې موږ د دغه قانون پر بنیاد د افغان کلمه او د قومونو نومونه د تذکرې په ظاهري بڼه کې نه لري.
دا قانون به کله پاس شي؟
قانون پاس شوی ده د تذکرې د شورای ملي مجلسونو لخوا. نو موږ منتظر یو چې دا قانون تصویب شي، پاس د پیسې نه به دا قانون د رسمي جریده کې خپره شي، بیا به د توجیه اجازه موږ ته راشي.
محترم، په لومړي ګام کې به څومره تذکرې چاپ شي او آماده بشي؟
خاصه شمیره او ارقام نشته کېدی چې وایي چې ولې یوازې موږ کولای شو چې یو نارمل حالت کې دې لرو نه لک د ورځې تذکرې.
باهر صاحب، خوشاله اوسئ.
ژوند ښه.
د سواد په سیدو شریف کې د امن مشاعره وشوه. د ازادي او مشال رادیوګانو خبریال نیاز احمد خان له سیمې د دې مشاعرې راپور لري.
तो د سوات سیدو شریف و دودیاهل کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یوې پیغلې ګلې رخ په خپل خوږ آواز کې ړومبي ځل د زرګونو خلکو له مخې وویل. دغه د مشاعرې لویه غونډه چې ورته د پاکستان د بیلوبیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلي وو. د صدارت څوکۍ رحمت شاه سایل کوله چې هغې خپل اشعار داسې وویل:
ما د وطن د غم په سرو غنو ژوندون ته پرې دی دا گل دخ پل سپر لی پخیال تزڑ چو دن تپرے دے ما دوطن دغم پس روغنو جن دن تپرے دے ارز رانا مند گواڑی شپرانا شو گر شپا ورځ می پمنډه د دشپې می گتون تپرې ده.
د پېښور څخه راغلی عباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه پښتنو ته د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګه وړاندې کړو:
چرته دی د قام د زړه درمان، چرته دی سر چې ترې نظار کړي هغه ځوان، چرته دی ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بامو شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قامو شو کنه، تاسو احتجاجو کو نه، ولی ستاسو د رښتیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی.
مشاعره کې خزینه شاعرانو هم برخه اغستې وه چې پکې د پېښور حسینه ګل تنها وینا ده:
کزم کنوی دا اسمان تصویر بچا جوڑو، ستا دا سندرو دا جانان تصویر بچا جوڑو، او دا خو یو زیم چی دا زر سر دی جخت تلما، دا خو یو زوم چی دا زر سر دی جخت تلما، ستا دا ریخی ریخی گریوان تصویر بچا جوڑو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دا رنګه وکړه:
مرجان هر سلوله په پراته و، نه مې قلم نه مې کتاب نه مې ښوونځی ښکارېده، بلې لمبې وې هر څه هر خوا یې را پراته و، زما هم زول غریب نیولې وې اده کې مورې، د ښوونځي مخې ته راغلې وې اده کې مورې، هغه ښوونځی لکه د تک سپینې واورې غوندې، اوس دیوالونه یادې تورې بلا غوندې و، زموږ په دې د وسه اوخ کو یې اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده،
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا ساجر دو پروان خپروان اک با براندی واوری چه دا بی پیلوت الوته که پا برید که دا پاکستان پا قبایلی سیمه که دا پاکستان دا پاوز و پخانه افسر وشل شویده، دا چوک ده او کل وشل شویده. پا دیاره با تفصیل براندی پا خپروان اک واوری. روختی عدشون شتمنی پروگرام هم لرو چه دا میده پر ناروغی پا که متخصص دکتر شغیده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن رښتینی له هلمند لیکي: زه د میډي تکلیف لرم، کله چې کلک شی بخورم په میډه مې درد راشي. وروره پروانه خبرونه کې تر لسمو بجو وروسته روغتیا د شتمنۍ پروګرام لرو. متخصص ډاکټر پر همدې ناروغي شخېدلې ده، کېدای شي چې ستاسو لپاره هم ګټورې خبرې ولري. یو بل اوریدونکي لیکلي دي: ولسمشر اشرف غني دي موږ ته تذکرې راکړي، خو ده نه دي لیکلي چې له کوم ځایه یې دا اس ام اس راستولی دی او نوم یې څه دی. محمود روشن له غزني لیکي: په غزني کې د برېښنا ستونزه ډېره ده. محمد ولی د خوست له خلبسات څخه د ملي وردو سرتیری لیکي په خلبسات کې امنیت ټینګ دی ځکه چې سرتیرو او پولیسو امنیت راوستی دی. نظر محمد د هلمند له ګرمسیر لیکي نوې کابینه باید ژر تر ژره اعلان شي څو خلک په حکومت باندې اعتماد ترلاسه کړي. له اوروزګان یو اوریدونکي لیکلي دی چې دلته کلداری چلی شي مخې باید ونیول شي. اسمت الله د گیزاب له ولسوالۍ لیکي معرف زموږ په ولسوالۍ کې د سقوط په مخ روان دی. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم، پارون او غزنی کې د اف ام په سلشتر کې 15 نیولای شي او پاکه صافه یې اوریدل شي. البته یو اوریدونکو لیکلي وو چې په کندهار کې د ازادي راډیو اف ام نن سبا سم کار نه کوي. د ازادي راډیو له مرکزی تخنیکی ادارې سره به ارتباط ونیسو چې دغه ستونزه هواره کړي که چېرته دغه ستونزه اوس هم موجوده وي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
بخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په نوې ډیلی کې یو غونډې ته وویل چې افغانستان به کله هم پرېنږدي په خاوره کې هند او پاکستان نیابتي جګړه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروې په مرکز اوسلو کې یوه ورځنۍ غونډه پرانیستل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ په نوم په دې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار په یوې چاودنه کې یو ملکی کس وژل شو او دوه نور ټپیان شول. امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ترکیه کې د یو هڅه کوي چې ترکیه چارواکي وهڅوي سود امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په تیرو درې ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو ډیر شوي بریدونه کړي دي.
د افغانستان نوی کابینه به کله جوړی شي؟ د کابل نننیو رسپانو دا مسله څېړلې. رحمت افغان کتنه ورته کوي.
محور خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار له قوله لیکلي د کابینې ځنډ د افغانستان لپاره د یو دایمي کاري سیستم د رامنځته کېدو په خاطر ځنډیږي او ډیر ژر به د غستونزه هوارسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په کابینه کې د یو شمېر ځای شوی کسانو په اړه معلومات ښیي چې دا کسان وړاندې په خپلو کارونو کې ښځلېدلي او نه به په راتلونکي کې ښه وځلېږي. په سر مقاله کې یادونه سوې د کابینې په ځنډ کې عمده دلیل د هغو معیارونو په اساس د وړ اشخاصو ګمارل دي چې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله لخوا پرې هوکړه سوې وه. د لیکوال د معلوماتو له مخې د یو شمېر کسانو په اړه ترلاسه سوي وروستي معلومات په ډاګه کوي چې دغه معیارونه په مکمل ډول په پام کې نه نیول کېږي. د انیس دولتي ورسپاڼې د سر مقالې نمانده د ملي وحدت حکومت رهبران باید د کابینې په ټاکنه کې وطن دوست متخصص او وړ کسان په دندو وګماري. د انیس د سر مقالې لیکوال د کابینې ځنډ ته اندېښمن ده او وړاندې لیکي د کابینې ځنډ کولای سي د ملي وحدت په حکومت باندې د خلکو اعتبار له منځه یوسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر او اجرایي رئیس وړاندې له دي چې د لندن په غونډه کې ګډون وکړي باید کابینه جوړه او له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړي. د لیکوال په باور په دې سره به د ملي وحدت حکومت وکولای سي چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ښې مرستې راجلب کړي او هم په حکومت باندې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي د سارک سرمشریزه د افغانستان لپاره یو مهم فرصت ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سارک غونډه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره خورا مهمه ده چې باید ورنه ګټه پورته کړي ځکه د لیکوال په باور د ترهګرۍ او ورپکۍ پر ملاتړ له سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو پرته ناشونې ده چې هغوی د دې پدیدې له روزنې لاس په سر سي.
د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې هغه پخوانی پاکستانی پوځي افسر وژل شوی چې د 2000 لومړي کال د یو لسمې د بریدونو طراح خالد شیخ محمد ته په خپل کور کې یو وخت پناه ورکړی و. د جرمني د خبري اژانس په وینا عدیل عبدالقدوس د امریکا په هغې حملې کې ووژل شو چې د نومبر په 11 نیټه په شمالي وزیرستان کې وشو. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دوو امنیتی سرچینو د نوم د نخودلو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د پوز د پخواني افسر د روان نمبر میاش په 11 نیټه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د بي پيلوټ الوتکې د راکټي بریدخکار شوه دی. عادل عبدالقدس په 2003 کال کې وروسته تر هغې د پاکستان له پوځ څخه وایستل شو چې پر امریکا د 2003 کال د سپتمبر د 11مې د حملو طرح خالد شیخ محمد پر اولپنډۍ کې د هغه له کور څخه ونیول شو. د خالد شیخ تر څنګ د عادل عبدالقدس له کور څخه د دورور احمد عبدالقدس هم ونیول شو. د پاکستان یو پوځي محکمې د پوځ دغه پخوانی افسر ترورستانو ته د پناه ورکولو په قضیه کې 15 کاله زندانی کړ، خو له خوشې کېدو وروسته عادل عبدالقدس د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې له القاعده شبکې سره یوځای شو. د جرمني خبری آژانس وایي قدس په دې وروستیو کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لخوا له اعلان شوې څانګې سره یوځای شوی و. د القاعده دغه څانګې ویان عثمان محمد په خپل ټویټر پاڼه ویلي عادل عبدالقدس له یو بل قومندان سره د نومبر په 11مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. په دې برید کې د القاعده شبکې بل وژل شوی غړی ډاکټر سربلن نومیږي چې د ټپي شوو وسلوالو د درملنې مسؤلیت یې پر غاړه درلود. امنیتي سرچینو ویلي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په دې حمله کې د ډاکټر سربلن دوه زامن چې 14 او 15 کلونه عمرونه یې درلودل هم وژل شوي دي. د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه حملو په ترڅ کې د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوو بریدونو کې 9 وسلوال چې عربان او ازبکانو وشل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د مذاکرو په جریان کې تیره شپه د اوتریش په مرکز ویانا کې پاتې شو. تر دې مخکې ویل شوي وو چې جان کیری به د جمعې په ورځ له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد پاریس ته ولاړ شي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې ختمولو لپاره په ټاکلې نیټې یعنی د نومبر په 24مه یوه معامله وکړي. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له چانقه علي کوزین اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د جمعې پورس په وینا کې خبرونه تویل جان کیری د سلام مشورو د دوام په مقصد پاریس تخپل سفر وزنداوه. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې پورس پاریس ته ولاړ شي او له خپلو اروپایي متحدانو سره به سلام مشورې وکړي. خبري رسنیو دغه راز ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ممکن د جمعې پورس تهران ته ولاړ شي، خو ایراني منابعو او خبري رسنیو وروسته ویل نوموړی به هم په ویانا کې پاتې وي. جواد ظریف د جمعې پورس خبریالانو ته ویل موږ د ورځې په جریان کې مهم بحثونه درلودل، خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه ونه شول چې موږ یې له ځان سره تهران ته یوسو. خبری رسنیو دا هم ویلي چې جان کیری له جواد ظریف سره په مستقیم تماس کړی. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د جمعې په ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل خبري مثبتې وې. د ویل بحثونه مثبت و، فضا هم صمیمي وه. دا څرګنده ده چې دواړه خواوې غواړي معامله وشي، خو موږ یو هم نه غواړو چې خرابه معامله وکړو. موږ په واضح ډول دا هم وایو چې موږ باید د ایرانیانو له لوري نور نرمښت هم ووینو. د دې په بدل کې به موږ هم خپل دریځ یو څه نرم کړو، خو وخت کم دی، ضرب الاجل نږدې دی او فکر کوم موږ ټول سخت کار کوو چې د امکان تر حده یو ښه معامله وکړو. د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو دا نوی پړاو د پنجشنبې په ورځ د اوتریش په مرکز ویانا کې پیل شو او هڅه کیږي په ټاکلې نیټې یعنی د نومبر تر 24مې پورې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو نهایي تړون لاسلیک شي. واشنگټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل چې ټاکلې موده غځېدای شي. ایران له دې مخکې ویلي وو تړون ممکن دی، خو نړیواله ټولنه باید زیاتې غوښتنې ونه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني دی پروگرام تاسو هر کله کوم. نن په دې پروگرام کې د میډي زخم په اړه غږیږو. زه نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې موضوع په اړه بیلابل معلومات لري. د میډي زخم هغه وخت رمسته کیږي چې د میډي داخلي پوښ د مقاومت او د تیزابي ترشحاتو ترمنځ انډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډيږي او د میډي زخم رامسته کیږي. د ډاکټرانو په وینا د میډي په زخم اخته ناروغان د پرهیز ترڅنګ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي ترڅو د دې ناروغۍ د پرمختګ مخه ونیول شي. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او داړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم خره غلاست ویم، او که د خبرونې په سر کې دا معلومات راکړي چې څنګه کولای شو خپل معده سالمه وساتو.
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نانی کې هلې او پیرزوینه وړاندې کوم. یو طبي مقوله ده، وای که غواړی چې همیشه تاسو د معده د امراضو یا ناروغیو څخه په امان کې اوسئ، نو وای همیشه تاسو سبزیجات، ترکاری باب او میوجات څخه ګټه واخلئ. او وای که چیرته غواړی چې تاسو همیشه په ناروغیو باندې اخته شئ، نو وخې او غوړین مواد ډیر خورئ. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف ته چې همي وای چې معده د ناروغیو کور ده، نو لامدی عمل ډیر زیات ناروغي د معدې عمل را ولاړیږي. نو کچیرته وای تاسو خواړه په کم اندازه باندې خوړی او مې ناروي په کې اختیار شي او معده په درو ایسو باندې وشل شي، چې یو حصہ ته کلکو خوړو لپاره یا وای د اوبو لپاره او بلې د هوا لپاره پری خودل شي او همیشه په نس باندې خواړه وخوړل شي، ان شاء الله چې معده به هیڅ وخت په ناروغي باندې اخته نشي. لبل پلو هغه خواړه چې الله پاک هم حرام ګرځولې دي، لکه د شراب څکل. خپل د شراب څکل د معدې د مخاطی غشا یا هغه پوخ چې معده پوخلې ده، د هغې د تخریب لامل ګرځي، بل اخر معده پی زخمی کیږي. هغه کسان چې سیګریټ څکي، خپل د سیګریټو سکلو په واسطه باندې کم پوخ چې معدې ته ورکړل شوی دی، د دغه پوخ تخریبات منځ راځي. او بالاخره د سیګریټو سکلو په واسطه باندې دغه پوخ له منځه ځي او د معدې د ټپ لپاره زمینه مسایدیږي. له بله پلوه موږ او تاسو په شاوخوا کې بعضي وګړي دي چې پان څخه استفاده کوي. دغه خپل د پان خوړل د نسوارو بیمورد استفاده یا استعمالول، د زن د خانیاتو څخه استفاده کول، او د زن بی ضایع او بی حد زیاتو مساله جاتو څخه استفاده کول چې دوی اکثرا په کټغونه وینګلو کې استفاده کوي. د ډیر مرچک خوړل حتی د معدې د سالمیت لپاره ناشونی دي، یعنی کولای شي چې د معدې زن ستونزې راولاړي کی. لبل پلو هغه کسان چې ډیر زیات سرکړی خواړه خوري، ډیر زیات وړ خواړه خوري، ډیر زیات د حد زیات خواړه خوري، همیشه دوی کوشش کوي چې به حد زیات خواړه خوري، ځکه انسان چې کله کم د حد زیات خواړه خوري دغه غړي د وخت په تیریدو سره استلاکیږي. نو لامدې عمله کوشش دی وشي چې هغه مشروبات چې نن سبا په بازار کې گازدار دي او د هغوی لپاره تبلیغات کیږي، کوم کسان چې د معدې په ټپ باندې اخته شوي یا خپله بد هضمي یا سوی هاضمه لري، ممکن د دې په زیاتېدو کې هم دا ډېره زیاته مرسته وکړي.
بلې درنو دوستانو، بیا به هم یادونه وکړو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته د معدې د زخم په اړه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، راځو د اوریدونکو اخلو چې دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زه تاسو سلام وړاندې کوم، ګلستان صادق خبرې کوم د هرات.
مهرباني وکړئ
سلامات اوسئ ګرانې خور. زما سوال دا د محترم ډاکټر صاحب نه چې زه خپل چې ما عمر مې تقریبا د 22 کال به وي، او خپل چې د دمې دی جوش راته ډیر زیات پیدا کیږي. کله چې زه ډوډۍ وخورم بس همیشه د زړه جوش راته پیدا کیږي. دغه په لاملونو کې راته تسل ګرنا واچوي او چې دا د څه وجه نه پیدا کیږي، او د څنګه دینا یو څه اشاره ته کې څنګه د دینا ځان خلاص کوم. او خپل زما مور دا چې تقریبا مور عمر به تلویر کال چوکوي، هغه هم د غره کان تکلیف د محترم صاحب دفتر صاحب نه څه وصل، او هغه کوم چې مستاج تاریخ او دا یو هغه هم عملیات کړی دی، هغه مونږ نه وکړل.
ډېر زیاته مننه ساسې ټلیفون، او حتمان به ډاکټر صاحب تاسو مفصل معلومات درکړي.
ګلستان خان ډېر زړه پورې پوښتنه وکړه او ډېره د موضوع مطابق وی کله چې خواړه خورم د معدې جوش یا ترخیو به مې خولې ته راځي. وګورئ د معدې د اسبابو که چیرته د معدې د زخم اسبابو ته مونږ او تاسو مخه وکوئ چې د زخ زیات اسباب یا علتونه لري چې د هغې د علتونو څخه هم ډیر خوري ده. ډیر ورته خو یوازینی هدایت زما دا دی چې کوشش دې وکړي چې همیشه په ډیر ډک نس باندې خواړه نه خوري. له بله پلوه کوشش دې وکړي چې په نیم نس باندې خواړه وخوري. زیات ترخه، زیات سرکړي او اچاردار او مساله جات خواړه باید ونه خوري. که چیرته د سګرټو باندې روک دی باید د سګرټو څخه هم اجتناب یا پرهیز وشي. له بله پلوه ډیره مهمه خبره دا ده چې کله دا د شپې کم خواړه خوري باید درې ساعته د مخه خواړه وخوري. درې ساعته وروسته باید ویده شي. بالخ باید جګ کیدي او هیڅ وخت په مړه ګیډه باندې دا ویده نشي. له بله پلوه وایي هغه کسان چې دغسې ستونزې لري باید حداقل یو څه تمرینات یا ورزش یا حرکات باید ولري. د پنځلسو نه تر نیم ساعته پورې باید دوی پیاده روي وکړي. خو له علتونه یې باید وڅېړل شي. مالج ډاکټر ته باید لاړ شي. حتی د ډکو امتیازو معایناتې باید وشي، ځکه کله کله د ډکو امتیازو کې که چیرته د اسکاریس چینجیا یا امیب یا د جاړیا په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي، دغه هم رامنځته شوي و خصوصا په دې ځوانانو کې. نو دغه مسایل باید رد شي. له بله پلوه باید د وینې معاینات وشي چې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې هغه هم د معدې د زخم یا ټپ لامل ګرځي.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. ما د خوست ولایت نه خپله جوش ډېر کوي، یعنی تیزابیت لري او زما خپله د لاسونو او پښې ډېر خپله کوي. زړه مې ټکان ډېر کوي. ډاکټر صاحب دې لږ معلومات راکړي.
د معدې د سوخت او د تیزابیت لپاره ګوري اکثرا پښتنې د دې اورېدونکو چې دي یو بل سره تړاو لري. بیا هم هغه خبرې چې موږ مخکې ورته وکړلې که چېرته په هغې باندې عمل وکړي. له بله پلوه د ډیرو زیاتو خوړو څخه مخنیوی وشي. ډیر سره کړي ونه خوري او که چیرته په سګرټو باندې روک دی وي سګرټو څخه باید استفاده ونه شي. که چیرته کوم وګړي د معدې زخم لري یا هغوی همیشه د الکولو معتاد وي باید دغه څخه مخنیوی وشي. او په زمین کې باید خپل معاینات وکړي چې 90% برخه د معدې د زخم د منځ سره تک چې دا د اچ پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې هغه د دې لامل ګرځي. یو شي ته باید زه د اورېدونکو پام وګرځومه، هغه دا چې ځینې اورېدونکي اکثرا د درد دواګانې خوري یا درمل استعمالوي. د بیلګې په ډول د اسپرین په نوم، دایکلوفینک په نوم باندې، پایروکسیکم، دغه ځینې دردونو یا د ملا دردونو لپاره دوی دوه یا درې ډوله د دردونو دواګانې چې کله استفاده کوي کولی شي چې دغه خپله د درد دوا د معدې دغه کمپوخې چې دی د دې ترمنځ عدم توازن منځته راشي. چون د پروستاګلنډین په نوم یو ماده ده چې معدې پوخت خې پوښلی دی، دغه چې کله تخریف شي د معدې دپاره د زخم لپاره زمینه مسایدی. نو له همدې عمله باید موږ او تاسو کوشش وکړو چې بې موجبه د درد درملونه هم استفاده ونه کړو. وایي چې اکثرا تاسو وایي پاکوالی غوره کوئ. الطهور شطر الایمان، پاکوالی د ایمان یو جز یو برخه ده. که چیرته موږ او تاسو همیشه په داسې ځایونو کې خواړه وخورو لکه په هوټلونو کې، زیاتره نارینه، ماشومان، محصلین راوځي په بازار کې، مثلا په هوټلونو کې، په هغو غوریو کې چې یو ککړ کس په هغې کې د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اختی، په هغې کې خواړه خوړلي وي، هغه پاک نه وي پرېمینځل شوي. یا یو کس مثلا په بازار کې راځي او دا د غنی جوس کې، نن سبا که فکر م کړی سپونه ډیر زیات مروج شوی دی په ماغه کاسه کې، په ماغه قاشوغه باندې چې اکثرا ککړ دي. دغه بکتریاګانې اکثرا د ککړ خوړو، د ککړ چخاک له امله رامنځته کیږي.
بلې، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د غوریدونکو اخلو چې ډیر زیات په لیکه کې منتظر پات شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی هم د زابل ولایت کې شهید ولسوالي.
توخی صاحب مهرباني
وکړه. محترم ڈاکٹر صاحب، تو ہمیں پوچھنا تھا کل مرشن چاہیے چاہیے وہ خرو بیا مرا قریض کر معلوم تھی او یو انسان تفصیل بھی ساتھ کہ باید یہ انجل رزق یہ دا مشکل رہتا پیسی او ہم پیسی سے مطلب خواباندی وخرم بیا مشکل نرات پیسید. دا دا انسان په څلور ساعت کې ټول وخت باید څو واره ډوډۍ وخوري او ول پانتا کوکولان پیپسي دا ورته وایي دا دې لپاره موجود تمانیږي او کوم وزیر نه تمانیږي ستاسو کوجه خلک جهنمه
نه له تاسو هم ډېره زیاته مننه
زړه پورې پښتنه وا او ګورې وي هر څه چې د هدا زیاتو خوړل شي دا وی چې کله زه شین چای وس کما نو ماته ستیو کسالت پیدا کیږي یو شته چې زبای دا وریدونکو پام ګرځوم شین چې کې د کافین په نوم باندې او ماده د چې د مدره را ده ته شي میتیاز ډیر زیاتې کله چې شین چای د هدا زیاتو سکل شي هغه وګړې ډیر زیات تشناب ته زیو زیاتې ته شي میتیاز کوي چې د بدن مایات او په بدن کې د مهم او مفیدم ایونونو د کمخ سره مخامخ کیږي او دغه سول لرزه ورته پیدا کیږي نو هر څه چې سکي په ماینه او په مناسب اندازه باندې باید وسکل شي دویمه پښتنه ده په سلیر ساتونو کې خومنګ او تاسو چون دغه سی اورواجم ګرځیدل سهار غرما او ماخام ډوډۍ خورم خو کچیرته د روزي فلسفي تر شو ول موږ دوه وخت خواړه خورو وای چې په جنت کې خواړه چې دوه وخت دي کچیرته انسان دوه وخت خواړه خوري نو په دې کې به ډیر اسوده او ته مشکلات او سخالري وزن بینه زیاتیږي او په ډیرو ناروغیو باندې باندې اخته کیږي دریمه پښتنه د توخي صاحب دا چې آیا پانتا کوکا کولا او دا پیپسي وجود ته zarar رسي کنه bale ho دا خپل ځان کې غازدار مواد لري او کچیرته هغه کسان چې د معدي ستونزې لري او د معدي تکلیفونه د هغه تکلیفونه لا پسې زیاتی او ګټور نه تمامي
bale ډاکټر صاحب استرس او روحي فشار څومره د معدي د زخم په زیاتیدو کې ونډه لري بیا
ډیر زلپوري پښتنه دا زنی کتابونه لیکي چې د سټرس یا روحي فشار الاتونه لا تر اوسه پورې د مطالعه لاندې دي خو ډیر رسنو پلاتونو ثابت کړی دا چې سټرس او روحي فشار بالکل د معدې په ټپ کې یو غټ لامل ګرځیدل دي د بیلګې په ډول باندې کچیرته یو ناروغ د جراحي عملیات څخه ورسته کم د معدې زخم پیدا کړي دینه د معلوماتي چې دغه سټرس یا روحي فشار چي دي د دغه لامل دغه تپیا زخم من سره غلې ده
بلې د دې بختنی پاړه به ورس سره زو اوریدونکو اخلو السلام علیکم
مې دا پښتنه ده چې ما عمر د یو ډېر شکل وره دغه د میډیا په تکلیف دې خې ډېر وخت یې تقریبا شپږ وکاله کې چې اخته نو په کنده کې د وای کې په لشرګا کې کې دې ځن ته کې دې ورس باندې دا نو تا دا وای نکړی دی په کوټه کې نکړی دی ریخي دی دا وای بیا دی دا ما ته په کوټه کې د 2000 په دا واره چې نګری مرزم راچولې سار ما شان بس نګری کیږي نو که ډاکټر سم ما دا پښتنه معنا دای ما ته دا غسی معلومات راکې او بیا راته وای چې معنا په پلان کې ځای کې دا ډاکټر ته ورته ډاکټر معنا راوښی دلته خوده چې ډاکټر مې څو ورته ورغلم دا وای نه در باندې لګیدل
د دې رور سوالم باید اماغه د سټرس او روحي فشار پورې باید او سناس په افغانستان کې 15 درش کال کېږي چې انقلاب او جنگونه روان دي او زیاتره وګړي چې دي عام روغتیا وزارت خو تیر کال شپې ته سالانه او خودل چې روحي او رواني مشکلات لري ولې موږ او تاسو چې خپل ځانونه په نظر کې ونیسو موږ هم په ماغه ناروغانو کې حساب یو دا که چل وړه ده زیاتره ځوانان د معدې په ټپونو د معدې په تکالیفو باندې اخته دي خو ضروری دا نه ده چې دا به د معدې زخمي کله کله لکه دا غرور وای چې یو ډیر شکاله نیمه د 15 پک کال رئیس زده د معدې په ستونزې او مشکل باندې اخته ما د دې علت باید معلوم شي چې آیا د دې ناروغي علت رواني مشکل نه روحي فشار دی آیا کومه بکتریا ده کوم میکروب ده د درملو لامل منستر غلې دي یا دا کوم عادتونه لري یا نسوار سیګریټ پانیا د الکول څخه استفاده کوي تر څو پورې چې د ناروغي علت معلوم نشي د هغې درملنه د هغې تشخیص د هغې سره مخ ګوڼاندې تک ډیر زیات ناشونه مشکلات من سره وړي نو خبره ده چې دا ضرور باید من سره د برنامه ورسره پم دغه بر ټلیفون شمیره باندې اړیکه ونیس موږ به ورته مهمه مشوره او درس هم ورکو
خولي ولا خان موږ ستاسو غږ اورو مې باندې
زه نو ډاکټر صاحب دغه پښتنه کوم زه په خپل مقصد دغه مرچک ډیر خورم خو تاثیر نه ده پر زړه ده او ډیر زما چې دا وسته قوانی کوي او بل څه داسې چې سم سار وخت به ځکه دغه کوم درس کوم زه داسې به وی راوول او دا سار وخت پر تاسو په او بوت شم دا چې نو څنګه ده
من
کله کله داسې کیږي چې وګړه د معدې ټپ لري خو مریض هیڅ نه خنې خانی نه لري کله کله داسې کیږي چې حتی کله معده سوری شولا مریض د معدې د درد او د شدید درد څخه شکایت کوي. کله کله داسې کیږي چې د معدې ټپ منځته راغلی وي تر هغه چې اختلاطات یې نه ورکړي، مریض څه نښې نښانې نه لري. نو د ډیر مرچک خوراک هم ښه نه دی، هر څه کیمیانه روي باید اختیار شي. او له بله پلوه د ورور وویل چې سهار کې زه راپاسېږم، د خولې څخه مې بد بوی منځته راځي. د بد بوی زغ زیات علتونه دي. لومړی خپله د غاښونو او د وریو ناروغي، چې هر انسان باید حد اقل د ورځې دوه وارې غاښونه مسواک یا برس کړي. له بله پلوه باید هغه خواړه ونه خوري چې هغه د خولې د بدبوی لامل وګرځېږي، لکه د بلګې په ډول باندې د جمعې په ورځ باندې د خامې هوږې او د پیاز خوړل منع ګرځېدلی دي. د دې معنی هم دا ده چې په څنګ کې باید ترې ګاونډیان او په مسجد کې ترې څوک په ازار نه شي. د بد بوی علت یو هم د معدې زخم یا ټپ هم کېدلی شي، چې دغه خپله د معدې زخم یا ټپ کولی شي چې مریض فقط د خولې د بدبوی په اساس باندې احساس کړي. خو یو بل ټکی دی چې زموږ زیات پام راوګرځو، دا مې یو ډېره ښه او بارزښته خبره ده. ځینې وګړي سهار کې چې مانځه ته راپاسېږي څو ګیلاسه اوبه په نهاره باندې څښي. دا مثال لري، لکه روزانه چې موږ او تاسو خپله معده پریمینځو ډېر مؤثر تمام شوي دي، او حتی د معدې د زیاتو ناروغیو د بد هضمۍ په حساب باندې د معدې په ټپونو کې دغه کړنلاره چې دا ډېره زړه پورې ده او موږ یې همیشه تاییدو.
السلام علیکم.
سلام په خیر یاست؟ خیر او خیرات ته
من نزانم معرفي کې
رحمت الله د زابل ولایت.
ښه، رحمت الله خان، موږ موضوع د معدې زخم پاره ده، که تاسو کومه پوښتنه ولرئ.
زما پوښتنه ده له ډاکټر صاحب څخه چې قبض ډېر لرم، دا یې قبض لرم، بس دا بوسه وخورم بیا شایم، کله چې بوسه ونه خورم بیا دا یې قبض لرم، کله په اړه معلومات راکړئ.
اها، من
قبضیت هم وای کولای شي چې د معدې ځینې ستونزې راولاړې کی.
بله،
هغه کسان چې قبضیت ولري او څو ورځې ساراته تیر نشي، ډکې میتیازې کلکې وي، نو خپل د ډکې میتیازو پاتې کېدل په کولمو کې د هضمي سیستم ستونزې راولاړې. نو د دې لپاره بهترینه خبره دا ده چې رحمت الله باید اول کار چې وکړي چې د قبضیت څخه مخنیوي وکړي، مایعات باید ډېر وڅښي، هغه خواړه باید ډېر وخوري چې د ډک میتیازو حجم یې زیات کړي، لکه ترکاري باب او په زمین کې ورسره ځینې لکه د چوي ویلې چې بوسه یا د اسپغولو څخه باید استفاده وشي. له بله پلوه دریم کار د قبضیت د ناروغانو لپاره ورزش دی، دا باید ورزش وکړي. کله چې قبضیت له منځه لاړ، انشاءالله دا ستونزې به الله حل کړي.
پشاپوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دالم باخلی او جاڑی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی دات سوک دے چی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی ڈیری اگی راگلی دات سوک دے چی ہر سوک کی جنازہ اخلی او جاڑی دات سوک دے چی ہر سوک کی جنازہ اخلی او جاڑی پتلو کی پشا پوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے
سلگے سلگے روان دا لمبا خلیو جالی سلگے روان دا لمبا خلیو جاڑی